په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي او اوریدونکو او د ازادي ایمیل ما ان پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو پایل زنوریاس نوري د سات په خبرونو کوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. د امین محمد په خبره پر طالبانو یې ډیر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې په خبره هغوی همدا یوه خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لیخې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي، افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندی کړي. او چا د جنوري په درویشتمه په خپل نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرزول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوی کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړي چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیزاد هم تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په امریکا کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط په اړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولی و. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکایي د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړې، د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یو قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لري کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر د تیر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستان وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسی صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړې ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. ورسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلینسکي تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلینسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلینسکي وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشیان ستولتنبرګ سره خبري وکړه او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لری واټن وشتن کو توغندو د لیک د لار هم خلاص کړو او همدارنګ باید د توپونو په برخه کې همکاري پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بلخ پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه بیساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په اراده سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، خپل قومندان هم را وغواړي، استخبارات هم را وغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلت دې راوړي. یا هغه منطقې چې گاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي، اربابان ته اربابان پر دې مکلف کوي، وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو، څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي، چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومک وتې مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ د ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت دولتاباد ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادو کارکوونکي موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالې ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل باور ډېر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې، البته شواب سړی شوی دی. زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی، باور یې شوی دی. ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي. نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې دی. مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د هغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرق تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرق تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش لاسما ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د خواص سره کاغه یخوی دا واوروي کې د بل سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د یو ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت د دار منځ کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سي، که پښه وي پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع سي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوي دي، ډاکټر ته هم لاسرسی او څه ستونزمن دی، څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پاتې کیږي، یخه هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغه سي موسم کې چې هغه تغییر د اقلیم وي یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسي وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مکړه د طرق تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر برابروي، نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي، ګرمې جامې باید واچوي، کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي، او که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا کلویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو، یوغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرم اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د مینځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن ښه شي، او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي، خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي، او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته ساله وي، د شپېتو کلو د عمر پورته وي، حامله ښځې وي، دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر ډېر لوړ وي، د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي، نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب، موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي، ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور، ډېر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا د همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي، په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړی وي، باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سي، کراکته کیږي څومره دغه درجه مغمره انسان ته ستونزې زیږوي. لطبی په لوه انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای سي؟ مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفی 15 درجه هوا و، تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بندیږي؟ معلومات لطبی په لوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې د پاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان چې کولای چې وي دوامدار ډول سره په داس یو منفی هغه کې پاتې شي، خو که چیرته مثلا هم باید یو غو دغه سي جامع باید واخلي چې د وجود حرارت درجه دی یو غوي ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نسی ثابته دی وجود د حرارت درجه راکته کېدل، دا بیا د انسان د بدن د حیاتی ارګانو د حیاتی علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دانه شي قبل اوله چې دغه د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. کچیر راکته کیږي، نو هغه چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات لاس ور کوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندۍ پاتې کیږي، یو غوي داسې لباس بس یا د بس چې څخه استفاده کوي چې د غوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي نو انسان هغه د خپل ژوند د لاس اور کوي، ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا تازه یو سات پاتې سي یا دوه سات پاتې سي یخي وهي، داغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په غي یخه هوا کې.
پر لودین سے نه د خاص اغنسته خو په من 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. کچیرته په من 15 درجه کې په من 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راخته کیږي بیا هغه ده چې د بدن ثابته درجه دی بدن دی حیاتي علایم د جملې څخه ده بیا نو د ژوند لاس اور کوي. کچیرته په من 15 درجه کې هم وي دای توجیه جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپ خپل ژوند ته دامه ورکول سي. او کچیرته دای تدابیر نه لري توجیه جامع نه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه د شپ خپل ژوند او حیات لاس اور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو قدر منور فخر کو تنی کی رفتہ سلام وڑان کوم ز سعید احمد علم د سخم علی کنی ولی دا جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کی زما د دغه کارکون کا دغه روپو د هغه لګون کو چا چا په غاړه لګشت دی دغه سخم د اهل د چې د مرکز څخه ورسوالی ته سنه سم مراجعه وکي ځکه په ورسوالی کې د کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښی ډیر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الله یم د هلمند څخه پلین کی. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل کومه باندې کې چې ستاسو د دوی څخه مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړې دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطنواله. دوی په ولایت کې یوازې برق برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او تاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ در ریڈیو ٹول قدر من اوریدن کو کار کون کو سلامونه پدې لم چې جوړ رو خوش خوشاله است. زختر محمد خادم مد علمند ولا د واشیر ول صلی الله خبرو را د غزم جواب غشتنه د تازہ در ریډیو دم کارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لزه ژغ خوري چې دا غزم ژغ یو تر لوړ پور چې راک پوری ورسوي د نو ژغ نشر کی د غزم په واشیر ول صلی الله کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلن د څو ورځو کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غوایان یا همداسې نور دغه خره او یا پر دښتو باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور تر 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دادې دغه سیمه کې شته د سپیانو د حیواناتو داخله دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه اوسپنې ټولولې بیا دا خرڅولې پر دښته باندې دا هم خوړلای چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه د خپل وژلی وو زخمي کړی وو نور داسې په وینو رنګ کړی وو خو بیا خلک ورباندې راغلی وو یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی وو چې هغه ورباندې راغلی وو نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي وو زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو دا زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالۍ خاني کلا زه خبرې کوم زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو زخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي رای دې سي حاتي دي وکړي ټول اوبادان اخیستي دي رای دې سي ودی ګوري وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودو خو متاسف نه دي ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړو د امریکایانو سره م کار کړی ده وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودو دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرانی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده چې اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار منسته نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روغ دي شوي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روغ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې هم نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي چې موږ یې اورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ناظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادۍ راډیو څپې دې پر بندي علاقه موږ دې څخه ډېرې ښه ګټې پورته کولې ډېرې ښه خبرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الی توده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څه کار اخلو د قاسم ایشی دي. نو دلته هیڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې کډوال نجیب آزاد یو وخت په انتون ولوست، ماستری یې واخیسته، دوه ماستری یې وکړه، بیا یې په کابل کې له دولت سره کار پیل کړ. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شو، دا کار یې پرېښود، په همدې ښار کې د امریکایي پوهنتون استاد شو. آزاد صاحب، د دې هڅو په وخت مو څه هیلې لرلې؟
ما چې کله پوهنتون البته لومړی لیسانس وکړ، هغه مهال زه په پاکستان کې وم، د میلیونو نورو محصلینو په توګه مو د هجرت ژوند هلته تېروي. نو طبیعي خبره ده چې هغه شاوخوا چاپېریال ته په کتو د پوهنتون د استادانو نیولې، بیا د همدغه خمسونفیانو نه دی د خپل هیواد دپاره هغه لا ډېر تشویقولم، لا ډېر هڅولم چې د خپل هیواد دپاره ډېر څه باید وکول شي. او په ټوله کې ما هغه مهال غوښتل چې حقوق ووایم، حالانکه هغه پاکستاني قوانین و او نه ما اجازه درلوده چې ووایم پاکستاني پوهنتونو کې، او نه ګټه رسېدله. بیا مو اداره او مدیریت لومړی لیسانس دی امریکایي پوهنتون کې پرسنل ته پاکستان کې ولوست، هدف هیله مې ټولې هم دغه وې.
په پاکستان کې زده کړې کوي، خواته یو چانس وسه تاسو برابر شوی و چې پرستن پوهنتون کې زده کړې وکړي. بل ورته د کډوالۍ چاپېریال په انسان باندې داسې منفي اثرات نه لري؟ داسې فکر هم نه کوو چې لکه دوهم انسان په دې ټولنه کې؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه چې د کمتری د احساس هغه سایکولوژیکل کومه طبي تعریف چې لري هغه احساس به تل و، هغه احساس به تر دې بریده پورې و چې یعنی ما نسوای کولی د ټولو افغانانو په ګډون یا د ټولو افغانانو په څیر په پاکستان کې ژوند کوو، چې مثلا خپل نوم باندې بانکي حساب ولرم، خپل نوم باندې زه سم کارډ ولرم، نور مسایل خو بیخي اخواته پرېږده. حتی د باندې هغه شخصي لایبرري چې وي، نه د پوهنتون لایبرري، هغه څخه به چې کوم کتاب زما خوښېدی د مطالعې دپاره او دغه لایبرري څخه به د یو ډېر کم فیس په بدل کې به چا کتاب ول کېده، یو بېرته بیا بېرته باید کتاب راوړل سوی وای. د یخه دپاره به ځینې په ځینو لایبرري کې هغه د پوهنتون کارت یا د پوهنتون د هویتي کارت هم نه منل کېدی، دوی به هغه پاکستانی شناختي کارډ وشته. زه مجبور شوم چې یو بل ملګری یا یو بل همسنفي پیدا کړم دغه په کارډ باندې ما کتاب راسته. نو خورا ډېر منفي تاثیرات درلودل
په دې پاکستان کې. کوم فکر کړی کډوالو ډېر وخت د دې هغه تاثیر هم درلود، یعنی تر اخیز لاندې و چې کله ناکله به پولیس په لارو کې ولاړ وو او له دوی کې به اسناد غوښتل، له دغه څخه کوم مستونج سره مخامخ شوي یاست د تحصیل په وخت؟
د تحصیل په وخت کې هم مکتبې ممکن هغه زما کړو وړه او هغه د ژبې فصاحت د دې بایسته و چې ممکن پر ما باندې ډېر شک نه راته.
همدغه کړو وړه او د ژبې فصاحت فکر نه کوي چې همدې ته به یو ډول هڅول کېدی چې ځان بدل کې، دغه چې ځان بدلی چې څوک دی ونه پیژني، د خپل یو فشار نه دی؟
په دې کې شک نشته چې دا هڅه به کېدله چې ما ژر څوک ونه پیژني چې زه افغانم، ځکه چې یعنی په ځانګړې توګه د پاکستاني پولیس ځکه چې زورول کېده یو خورا ډېر زورول کېده. او په هغه مهال باندې حداقل چې نور فکر بنو یو سل کال دا ګرځتلی و، هغه عمر کې په هغه زمان کې سل کال داری هم خورا ډېرې پیسې وې چې هر چا نه لرلې بیا محصلینو. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې هغه د ژبې فصاحت او هغه کړو وړو خو د محیط سره خپله بدلېږي، لاکن هره لحظه به په دې په دوام به ووځي. د یو افغان په صفت ونه زورول سما د پولیسو لخوا یا له نورو ادارو دخوا، نو دا ویره و دا فشار و دا فشار تر هغه مهاله پورې و چې تر څو د پاکستان نه راووتلو.
د پاکستان د راووتلو نه وروسته چې کله تاسو په 2018 کال کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرستیال ویان شوي، ما بیا د ورځنیو خبرونو او راپورونو لپاره له تاسو سره خبرې کړې دي، همدارس د ازادي راډیو نور همکارانو. هغه وخت ما یادی شي چې د کابل په وخت به چې د شپې نا وخت هم وو، د یو خبريال په صفت مې دا جرأت کاوه چې تاسو ته زنګ وهم. له کار سره تعهد د دې سببو که د افغانستان لپاره کار چې نا وخت هم یو خبريال ته ځواب ورکړي.
دواړه ولا کې تر ټولو مهمه ز فکر کوم غلومړي ټوب چې وځو چې د افغانستان سره تعهد باسو
اساس چې د ویاندې د وخت کومه پزړه پوری خاطره لري
دې خاطرې دې په دې کې شک نشته چې او باندې دواړه دي لیکن هغه پزړه پوری بحث راځي هغه هغه د هغه خاطرو د اسرائیل سو خلک دی هغه مهال چې لبا د مرګ وړي ربا د حادثه سوا د زمبک د ترولداري ساسو پی ا دې دغه پکې چاو د نسې وڅ طالبانو مسولیت کومنه په څولګونه خلک بخي جسدونه ورکسول نو ما باید حجل هغه کړای وای مطبوعاتي کانفرنس ورکړای وای مطبوعاتي باید خبرې کړي وای روزه هم وا او یعنی دا ماشام وخت وو چې دا سار وصوله خو ورځ ډیره مصروفه وای نو دا ماشام وخت هغه محل ما دا خپل دفتر کې ملاقات مې دشي بدل کړی و چې دا انګیزانو په اصلاح 3 پیس سوټ یا د ریشینک تایی دا مه لده کلی و او در روحمات دا پار آمالگی نیوز که دلن و پاقا کمیسو پرتوک می آغسته و کمیسو نو آغسته چه ما باید عجل خبری کری وای کلیت می لگلی وای و دیگه پر سال بانه لان دی پرتوک و پودم یکن که روما آغسته نیک تایی می و ترالا ما چه کلیت دا که ایست و کلیت که دیتا چه ام کلانو کته هغه یخن کا کوم چې پاغوسته و دا ورځې فشار وکنه نو د بدرې رسنوي ته د کلیپ استو یو وو خو ګډې سره ام کلانو د تماسونی وای چې فور مش یو بل کلیپ لیزونو په بد حالت کې مې څه پاغولس کو نه توانې د لوخ لکه موږ سم چې کړه بیا څو ام کاران سره هم په وخندل دا یو لږه خاطر وو لاندې پرتګو په ته حقا کوم چې پاغولس ته ورسنه
ته لیږه بیرنای کار دا کارونه لري دی یونان ستر فیلسوف فارستو په هنر او ژوند کې د زمان او مکان په احمد ډیر ټینګار کوي د مکان تر ارزښت پورې آزاد سب ډیر افغانان ممکن د ارمان وکړي چې ارګې لدن نه لیدلای وای او کله چې تاسو په ارګې د ویان په صفت کار شروع کاوه هلته د پاچاهانو د وخت مانیو تیر وختونو ته تاسو ذهن نه بیوای
په دې کې هیڅ شک نشته چې تر هغه ورځې پورې چې زبېت د ارګ راو زم هر شی به چې زبا دغه هغه جنگي دروازه یا ځینې خلګې د بیرغ په دروازه بیرغ دروازې په نوم پیژنې د دې دروازې څخه نو تر اخري لحظې پورې به پلاس لا هغه چې خپل دفتر کې کارو اخته و ما د هر ونه هر مانی هر وره او هر کلکی به ما ته مختلف حالتونه انزوره ولا کله چې زه د ګلمانی نه یاد د ولسمشر د دفتر راکړه کېدم او همدغه چې په څنګه د حرم سرای د معنی ته وزت شمه نو د ځای وخت د لایبرری نه نیولې کتابتون نه نیولې بیا تر میوزیم او کوډ یو بیا تر هغه وړاندې د حرم سرای لپاره چې دغه معنی کارول کېدل دا به ټول ماته انزور کېدل لکه دې چې مخامخ وینم ځینې وخت به دې معنی یو هغه فنی او هنري په لحاظ په لاشعور کې ما سره خبرې کولې دې معنی یو بعد ځینې وخت ماته هغه نه ویلې کیسې کولې هغه د شان او شوکت زمانې وي خو ته هغه ظلمونه چې په دې معنی تیر شوي دي نو ما به کله کله فکر کوم چې دې معنی یو دې دروازو د کړکیو شبه درلوده نو به هغه ناخوالی بیان کړی وای چې د انسان ویښته بدلیدلې
د دې باغچه معنی خواته سوق زیالته دی نادر خان د وژلو یو ځای وو زنه په شمسه الته نقش ستاو کنسه یو وخت مې اوریدلې د نقش وی او علم ګل سحر چې کوم کتاب د ارګ په ارتباط لیکلی حالته مې هم لوستیو لیکن په مجموع کې کومه معنی تاسو ته جالب ښکاری ده
هم دا معنی د بخش معنی او د دې تر څنګ د دلکشه معنی دا ما ته ډیر جالب ښکاری ده ځکه یو خو د هغه وخت هغه ارکیټیکټ چې تنداری مندستانو جوړ کړی وو هم دا د بخش او د دې تر څنګ د دلکشه چې البته هغه د ساعت یو مناره کوم جوړ سوی دی دا دغه معنی خورا یعنی پاغه هغه ارکیټیکټ یا مهندسي ژبه کوټو وي او د دې باره معنی خبرې کولې
آزاد شپ کدی تراشو چې ل ویاندی مول لا سو اخیست
د کار پایل په خپل لکه څنګه تاسو په مقدماتي خبرو کې پښتنو کړی چې د افغانستان سره تعهد باسو نو کله چې د افغانستان سره تعهد باس د جی بی عدالت په دې مسایلو باندې چې هغه د افغانستان سره تړاو لري مخې مصلحتونه نکیږي لبد مرغه یعنی د وندوی د امتیاز او د شهرت لپاره نه وځکه امتیاز د لپاره ترې وړاندې ما پونتون کې یو سټاپ سفر باندې تر دې زیات امتیاز اخیستی هغه مالی امتیاز او د شهرت مسله د شوه چې هر لحظه او هر شیبه له ګواښ سره مخ ژوند او ما نه ساتونکی درلودی او نه مې هغه څه ډول چې زري موټر نو دا شان ځینې چارواکو درلود هغه مې نه درلود نو لس مې ډېر زیات اخیستی او د کورنۍ ټول وخت مې ورکړی او د افغانستان سره تعهد بحث او کله چې تعهد بحث راځي بیا ځینې ملي مسایل هغه سړی مصلحتو ته مجبوروي چې ځینې وختونه تاسو یا وجدانن دا نسې منلی چې دا مصلحت وکړئ نو ځینې دوستان چې هلته و ځینې کسان چې هلته و په ار کې او خورا ډېر پر مسایلو باندې واکمن و دې و ځینې تصامیم او زما هغه اراده یا زما د کار کولو کوم سټایل چې و هغه په ټکر کې و مثلا هغه وخت کې دوه موضوع ډېر راپورته شولې چې البته فکر کوم هغه حواله مرکه هم د ازادۍ راډیو سره وکړه چې د هغه مهال د ولسمشر لومړی معاون جنرال دوستم ترکیې ته تللی و نو په هغه حکله باندې ازادي راډیو ما سره مرکه وکړله او دغه د اسنادو او شواهدو په رڼا کې هغه مرکه وشوله چې زموږ ټوله غوښتنه همدغه وه چې عدلي او قضایي ارګانونه دې ډېر ژر په دې حکله باندې خپل کار پیل کړي او خپل تصمیم ته ورسیږي البته د اسنادو شواهدو په رڼا کې کوم ټول چې پاتې دی او د دې تر څنګ د ایران ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوبو په حکله باندې د فکر کوم د بي بي سي فارسي و چې په خپل ځما سره د شپې درې بجې به مرکه وکړه ځکه د ایران ولسمشر ویلي و چې د افغانستان د اوبو په حکله باندې بې تفاوت نه پاتې کیږي نو اما د نړیوالو د اوبو د قوانینو په رڼا کې چې څومره اوبه یو هېواد بل هېواد ته باید پریږدي بهدلې باید کېږي او څومره اوبه خپله کولی شي محادثي دغه قوانین په رڼا کې مرکه وسوله چې د دواړو مرکو په پار کې ځینې کسان ډېر خفه کړل چې ولې یا د دوستم په حکله مرکه وسوله یا د ایران په حکله باندې ولې دا څرګندونې وسولې نو ځکه زموږ کار له شی وو چې تا هر شی به هر لحظه نسوي کولی شي د ولسمشر نه هدایت واخلي خپل معلوماتو په رڼا کې او د مخکنی هدایتو په رڼا کې به د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دي تر څنګ هغه پالیسي چې موږ خپله دلو دي په رڼا کې موږ باید کې کولی هر شی به د ولسمشر سره هر بحث باندې خبرې نسوي کېدلی نو دوی به مرکو ځینې خلک په ار کې خورا ناراضه کړل او د همغه ځای فشارونه پیل شول او غوښتنې وسولې چې باید د هر حرف د پاره د ځینې کسانو څخه پوښتنه وسي او د یو نظر په خپلو مرکو او الفاظو کې ولري بیا کولی شي چې د دولت په ساج تو خبرې وکړي چې دا زما لپاره خورا ډېر ګران کار و نو له همدې امله زه ځان مې اړ احساس کړم چې زه باید له ار څخه ووځم او مستعفي شم
آزاد سب کوس راشم تدریس ته د افغانستان امریکایي پانتون کې د استادی تجربه ته که هم تاسو مخکې وویل سي د ویاندې په وخت هم یو تهدید تاسو ته متوجه وکړ چې تاسو نه زرهي موټر درلود نه بل تاسو دا تجربه څنګه و دا ویره در سره نه و چې پر پانتون به بریدو شي ځکه چې تاسو تر استادی مخکې په 2014 کال کې پر دې پانتون ترورستي بریدو شو چې ډیر لږ کسان د استاد خپلواک په ګډون او د نورو می متاسفانه نمونه یې دی د غوی په ګډون پکې ووشل شو
هغه مهال چې په امریکایي پانتون بری 200 هغه مهال هم زه د پانتون د فیکلټي غړی وم او ما خپل هم دویم لیسانس د حقوق او لیسانس والا هم دی پانتون است نو زه هم هغه مهال هم پانتون کې وم په مغه شیبه هم پانتون کې وم
یعنی د حمله په وخت هم د پانتون د نه نه وی
د حمله په وخت کې پونتون دنه نه مو بلکې دغه نه 15 دقیقې وړاندې زه خپلواک صاحب سره یو ځای وو او خپلواک صاحب د خدای وبخشي کله چې د ماشام اذان وسول او هغه به زیات هغه مو ډیر زیات دیندار او حافظ مو نو د بای جمعه ته سره یو ماته اشاره وکړه کریسمو پر سنول زو په ټلیفون باندې کلکین سره ولاو زو په ټلیفون باندې مسروخ ما د دکټ کې ما نو هغه نو سنایپر دغه د یو وشته خو که ستاسو د وردر چې پر اوسه تاسو څنګه موږ ته باندې او په څیر کوم راو وتل اته دا چې وخت راځي چې ما په شوکا فې شوې یعنی به حساب باندې شوې ته د خبره د غرواني فشار به او
بخښي همدغه احساس چې تاسو وې چې پښیم به حساب شوي څنګه تاسو کوم چیرته پناه وړې و
کله چې زه په به منزل کې په هغه د بیات په نوم باندې یو مودانه یو که هغه امر کې زه خپل واسبو کله چې زه د خروان سومه ده لومړی منزل ته یا کورس ته زه راځم په دې وخت کې نو دغه بلډینګ یا د ودانې اوږد دی لکه د کابل د میکرانه بلاکونه په دواړو سرونو کې هم د دخولي دروازې لري او مینس کې هم نو د غزینې چې د دوه مدل د دامیان سره کړی دی دامیان سره کړی دی په دې وخت کې ډېر بد ژغ وسو خو زه دا په ژینو ته یم دومره بد ژغ وسو چې په هغه وخت کې د قضاوت نسبه کېدلی چې دا څه شی دی یعنی دا تصمیم سړي نسو نیولی چې دا چاودنه وه دا هغه په کلیوال اصلاح باندې آسماني ټکه وه خو زه همدلته کښېناستم او یو رقم ګازي هغه بوی مې تر سپږمو سو د دې سره دننه په دغه دالیز کې یا کوریډور کې ټکان پیل شو یعنې دا ورسېدل په څو ثانیو کې طالبان دا ورسېدل زه چې کښته کېدم د درستې خوا دروازې څخه بیره نه وتلی وو په دغه دالیز کې ټکان کول په دې کې یو بل محصله وه چې هغه لوړان به هم بیچاره د پښو خو ستونزه درلوده یا معلوله وه د پولیو نو هغه وویشتل سوله مرمۍ یې ښه ورېدلې زه دومره وتوانېدلم چې د دبل سر نه ووځم دلته تیاره تقریبا تیاره شوې وه ماښام قضا کېدو وو نو دغه د ودانیو مخ ته په دغه پارکونو کې چې څه ډول هغه بینچونه یي د ناستې چوکۍ جوړې شوې وي سمیټي درې کسان کولی شي په راحت په کښېني تر دغه لاندې زه نه وتلم بیا چې امنیتي ځواکونه را رسېدل هغه هم کابو درې څلور ساعته وروسته را ورسېدل بلکې راسېدلې وختي وو خو چې رانوتله ودانیو په رانوتله عملیات دی تر دې ځای تصفیه کوله درې څلور ساعته ولګېدل نو زه کابو 15 ساعته تر دې بینچ لاندې وم او ما دا هم لیدله چې ځینې محصلین نو څلور 15 محصلین د کورس دوه مدرېمه ډل شوه ټوپونه را واچوله یو یې په دا بینچ ولګېده چې زه یې لاندې پروتم دوه درې دغلته مخته ولګېدله چې یو دوه کې دوه خپل ژوند لاسه ورکړي شیلان سو خو دا یو دوه دغلته ولګېدل سکان و او زه دا 15 ساعته چې په دې بینچ لاندې پروتم تر هغه چې امنیتي دفاعي ځواکونه پونتون تر نه وځي هغه وخت کله ما هڅه وکړه چې زه ولاسه مې مخ شو کار نه کوي
اساس دغه د جګړې یا دغه رقم دی برید دی وخت سکل څوک په فلم کې ګوري او صحنه د چاتر سرګو کیشي هلته فرضاً دغه انسان مختلف تصامیم نیسی شاید اخو فلمی دنیاوی او حقیقت بیا بیل وی کله چې دغه سخت حالات ټول کسرنګ شتا سو توزی کو څه احساس مکو کورنۍ مسترګو ته درېدا خپلوان او کنه انسان بیرته بیخی یو مخ په ځان کې غرق شي په داسې حالت کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان په ځان کې غرق کیږي په داسې حالت کې لکه ماته هر مهال ما مشر زوی چې درې کلن وو او تبي خبره ده لومړی اولاد وو موږ په کور کې مغه درې سره زو مېرمن او دغه بچی مې نو ډېر وخت هم ما د دې بچی سره ساتي را وای نو زه ودای ډېر زیات سره نږدې وو ما دا یو وخت سم چې زه ان تراغله ما ټلیفون را وایست د دې لپاره چې هغه کوم ژغې بند کما یا خاموشه کما تر څو د سینې چې دغه زنګ دا نه پېژنم زما ځین ته ولې راغی ممکن دا په ډېر خو فلمو ډرامو کې دا شی لیدلې ده او په دنیا دغه څه امونیتی مسائلو کې مخ ته راغلي چې لوستې مودي نو ما چې دا خاموشه کوي نو زما په دا سکرین باندې زما د زوی عکس لګېدلی و نو ما چې کله ژغ خاموشه کوي یا مې وایبریشن ته کوي چې د سینې چې ماته زنګ راسي یو څوک یې واوري دغه دا کراهګر یا طالبان یې واوري ماته ستونزه جوړه نه شي نو ما چې دا خاموشه کوي په سکرین باندې چې سترګې ولګېلې نو زما د زوی عکس و دا مهال مې سترګې لږ لندې شوې او د دې سترګو د لندېدو لامل یعنی یو فیصله دا ویره نه و چې زه د لمن دولاش ته ما ژوند له لمن دولاش دی بلکې دا ژوند د دغه ماشوم ژوند وو په ما ته کې ژوند دای په څه کې په دغه عمر کې په دې درې کله نه کې کنه ما غوښتل چې د سره ورسره خبرې وکم اما دا نه مې جدا ټول دی او نه مې دا خطر منلای شو یو د روانې د اعصابو یو قومنده کار کوي ارهم د دین خلکو دا په بشپړ توګه کار کوي چې دغه وضعیت او دغه باډي یا دغه بدن د انسان دغه هغه کې مدیریت کی د نورو شایم د پاره کومندر سی وی چې هغه ته د اعصابو نورې برخې په بشپړ توګه په هغه شیبه باندې فلج کوي یعنی د خړو د ورځې د تندینه نیولې ته د یخ او تر د یخ او د ګرمۍ تر احساس پورې دغه د اعصابو دا برخه لا کار نه کوي. تاسو ځینې وخت یعنی هغه تل ما دا احساس نه کوي تاسو نه پیرم چې زما یخ کې د ګرمۍ کې د لا یو پر کوبو ته مې څنګه وکه مې نه ودا هیڅ ځما نه پیږي او نه مې دا احساس کړی دی.
د طالبانو لاره ته ورسته چې کابل ته راغلل تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته مخ کړه. پردای وطن، پردای کلچر، ناشنایی، دی مهاجر په صفت، د کارونو خلاصې دل او د امریکا او نورې نړۍ توپیر، چلوی لوی شارونه او خپل امریکا خپل حسابونه لري او خپل کتابونه، په دغه ناشنا چاپیریال کې د ژوند پیلول درته سخت او ترخنو؟
که چیرې تاسو د پلان له مخې چیرې ځای، مثلا زما د عمر تقریبا ډیره برخه یا ټوله برخه په کابل کې میکرانیک تیره شوې ده، که چیرې زه د میکرانیک څخه د پلان له مخې بارېږم او د کابل بلې سیمې مثلا چلسټون ته ځم یا د کابل بلې سیمې مثلا خوشحال خان مینې ته کډه کوم، هغه هلته چې زه کډه وکړم بیرته ترې وخت پورې په هغه محیط کې د هغه کور د هغه کوڅو د خلکو سره بلدېدل وخت غواړي او دا خپل تاثیرات لري. او کله چې تاسو قناعتافي ډول چې د خپل سفر د دومره وشت سفر کولو یا د هجرت ته هغه بعد تړلو یو سات وړاندې هم نه یاست چې تاسو به دا کار کوئ، یعنی زه کله چې راوتم له هېواده د هغه یو سات وړاندې هم نه وم قبل چې داسې څه به کېږي او زه به دا هېواد پرېږدم. یو دغسې سفر د دغسې مجبوریتونو سفر چې تاسو یوازې هم هغه څه چې په تن وه او هغه څه مو چې په پښو و د هغو سره، یعنی زه ونه توانیدم چې زه خوږې مور سره د خدای په معنی وخت نه کوي کېده چې زه دا یو ځل په غېږ کې ونیسم او زه خدای په معنی ځمې وکړم. نو په دغسې حالت کې راوتل بیا چې په مسایلو باندې سړی پوه او آګاه وي او په ځینې مسایلو باندې که په بشپړ توګه نه وي ځینې معلومات ولري چې ته پېښ سوله او ستا د هېواد ستا د څلوېښت میلیونو انسانانو سرنوشت څه سوه او څه وه څه وسوه، نو هغه کلچر شاک چې ورته وایي د هغه سره تاسو بې له شکه چې مخ کېږي ستا د دې چې دا ټولنه د دې ټولنې کلتور ماته نوی په دې معنا چې کله چې تاسو په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی وي او تدریس مو کړی وي، کله چې تاسو په همدې ژبه په انګلیسي ژبه باندې مقالې او کتابونه لیکئ تېمه شپږ میاشتې په ما داسې ولګېدلی چې لکه سړی چې نیم بیده او نیم ویښ وي، دغه جګو لوړو ودانیو د خلکو خوشحالۍ ته چې ما کتل زما په شونډو مسکا نه راتلله او ما یو ډول د هغه حسادت احساس کوی چې دا کومه دنیا ده او زه په کومه دنیا کې یم، زما خلک په کومه دنیا کې. نو خورا ترخه وه، په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې هم تاثیرات شته او ډېر زیات تاثیرات شته.
آزاد صاحب، تاسو د دې مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې کله مو درس وایه د وطن په باره کې مو فکر کاوه او چې کله مو کار کاوه هم ویل مو چې د افغانستان لپاره کار وکم. اوس له وطن لري په زرګونو کیلومتره لري له افغانستانه تاسو ژوند کوي، وطن ته اوس هم تاسو همدغه تعهد لري چې باید کار ورته وکړئ، او که دغه تعهد لري څرنګه به یې کوي؟
نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده شیبه صاحب، د ټکنالوژي د راتګ سره نړۍ ډېره کوچنۍ شوه. نو د افغانستان لپاره زما تعهد نه یوازې چې هغومره دی لکه څومره چې په افغانستان کې، بلکې ټول چنده دی استوی دی. او د دې لپاره د بېلګې په توګه ما ځینې کارونه له همدې ځایه وکړله. د تېر ژمي پر مهال باندې زه وتوانېدم چې حد اقل د یوویشتو کورنیو لپاره خواړه، همدارنګه ګرم کالي او یو سرپنا یوه خیمه زه له دې ځایه پرته له دې چې ما د خپل جیبه څخه ورکړی وي، اما داسې ادارې مې پیدا کړې، داسې خلک مې پیدا کړل چې هغه وتوانېدل چې د خلکو سره کومک وکړي. د دې تر څنګ همدا اوس یوه اونۍ وړاندې ما د امریکن مینجمنت پروجیکټ مینجمنت کوم پوهنتون چې د شپول نړۍ کې تر ټولو د پروژې د مدیریت په نوم باندې مشهور پوهنتون دی، د شاوخوا 300 انجینر د خاله نو وړیا بورسونه واخیستل چې آنلاین د سرټیفیکیټ کې شپږ میاشتې د سرټیفیکیټ ورکول کیږي. او دا دې سرټیفیکیټ یا سند په لرلو په امریکا کې هم هڅوک کولی شي چې په ډېر اسانه حدیه خپل $500 معاش ولري د میاشتې. او دا ما بورس ورته واخیستل. دې ځای د دې تر څنګ ځینې نور سیاسي فعالیتونه دي چې په ځینو سیاسیونو باندې هغه اسناد او شواهد چې ما پیدا کړل په نړیواله جزایي محکمه کې پرې عارض کوم چې هغه عریضه ثبت شوې ده، په هغه باندې محکمه غور کوي. نو دا خو یو بدرې بیل کې
آزاد صاحب، تاسو په د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خپل فعالیتونو په ارتباط ویل چې دا دوه درې بیلګې دي د دغه مرکې چې له ازادي راډیو سره تاسو وکړه، د دې به یو درې بیلګې تاسو ته بیرته در یادې کړم. مثلا تاسو په پاکستان کې تریخ ژوند ته اشاره وکړه، په امریکا کې مو د مهاجرت د ژوند په باره کې خبرې وکړې، او له یو تروریستي بریده دروغ وتلو کیسه مو راته وکړه. دا درې ډیر لوی پیشي دي. فکر نه کوي چې په کار ده چې د خپل خاطرې د یو کتاب په شکل ولیکي؟
یو کتاب خو ما اوس تازه تازه چاپ شو چې البته په انګلیسي ژبه دی، او چې هغه ځینی یادونه سوي دي ډېرې کمې، خو مشخصا د دې کتاب هغه ډاکومنټ سی ورته وایو، هغه د ایواکویشن یا دغه د افغانستان د هجرت دغه پړاو دی چې څه پیرسوله او څه ډول شنو. دغه یو کتاب تیار چاپ شوی دی، او هڅه دا کوم چې په پښتو هم سي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې ځینې نورې خاطرې دي چې هغه د ویندوی پر مهال باندې او مشخصا د تیرو وړاندې په پاکستان کې د هجرت، بیا همدارنګه د امریکایي پونتون کې د اساسو تدریسو د بدونه، بیا دلته په مینیسوتا ایالتي پونتون کې چې زه اوس تدریس کوم. نو دا دغه خاطرې مې هم سره راټولې کړې دي، او د یو داستاني شکل پور کولو سره کار پر روان دی. البته هغه یو کتاب چاپ شوی دی، او په انګلیسي ژبه خط چیرې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ.
اوس څه پیرا مننه
کور ودان چې بس.
چالانجور کړیو چکلے گلے یار حقیقت